وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 ته پوسر بیره د غرض لوې خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري یو ځل بیا هر کله کوم او رچې د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو پر نوی مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام له افغان خبرونو سره کتلی او ویلي چې د مبارزې د اداري فساد پر وړاندې به د مبارزې یو نوی فصل راتلونکي اونۍ پرانیزي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلونی کانفرنس کې د تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښوباله او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلري کلنټن له شخصي میلونو څخه د کار لپاره استفادې خصو پړه شوې وي، د کار امنیتي خطر رامنځته کړی. خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې راتلونکي اونۍ به له فساد سره د مبارزې یو نوی فصل پرانیستل شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې تېر ماښام په کابل کې د افغانستان د 23 ولایتونو له شاوخوا 200 خبریالانو سره په ځانګړې لیدنه کې کړې. ولسمشر غنی که څه هم له فساد سره د مبارزې د نوي فصل جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې خبریالان هم باید له فساد سره د مبارزې په خاطر په کومو ادارو کې چې شفافیت نه ویني خپل غږ پورته کړي. افغان ولسمشر هم درس په دې غونډه کې لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړه چې د وژل شویو خبریالانو دوسیې په جدي ډول تعقیب او عاملین محاکمه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلنی کانفرنس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښوباله. محمد حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ په دې غونډه کې چې د چچنیا په مرکز ګروزنی کې جوړه شوې وویل د ترهګرو او افراطیانو د تهدید د له منځه وړلو لپاره باید په سیمه ییز او نړیواله کچه همکاري زیاته شي. په دې امنیتي کانفرنس کې چې کوربه د روسیې د ملي امنیت د شورا سلاکار نیکولای پتروشوف دی، د چین، هند، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم برخه اخیستې. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي د ترورستانو د له منځه وړلو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. ښاغلي محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره اړینه ده چې د امریکا لخوا په پاکستان فشار راوستل شي څو د ترهګرۍ په له منځه وړلو اقدام وکړي.
د سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده.
ښاغلی محب په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د شنبې پر ورځ د امریکا بې پیلوټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وواژه او پاکستان وویل چې دا برید د نړیوال قانون خلاف و. بیا هم خراغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلري کلنټن له شخصي ایمیلونو څخه د کار لپاره د استفادې په اړه شوې وایي چې د کار امنیتي خطر رامنځته کړی او هغه د آرشیف کولو لپاره مقرراتو سره سر نه خوړ. که څه هم داسې ښکاري چې کلنټن به څو ورځو کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشرۍ ته خپله کاندیدي یقیني کړي، خو دغې نوې موندنې چې هغه له خپل شخصي ایمیل څخه د کار لپاره کار اخیست او دغه خدمات هم پکې کول د هغې پر انتخاباتي کمپاین سیوری غوړوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عمومي څارنې دفتر په هغه راپور کې جزئیات د چهارشنبې پر ورځ رسنیو ترلاسه کړي ویل شوی چې کلنټن د کار لپاره له غیر معمول ایمیل څخه د استفادې لپاره د اجازه غوښتنه نه وکړي او ککړې هم وای هغه به رد شوی وای. ډونالد ټرمپ چې ویل کېږي د جمهوري غوښتونکو کاندید به وي وویل دغه نوې موندنې ښیي چې هغه غلطه ده. کلنټن په کالیفورنیا کې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د دغه جنجال په اړه د خبریالانو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د امریکا حکومت له دې منه کوي چې په راتلونکي کال کې له ایران درنې اوبه وپیري. دغه اقدام له تهران سره د ولسمشر اوباما اټومي تړون زیانمنوي. استازو جرګې دغه نوی بندیز چې د امریکا د انرژي وزارت د لګښتونو له لایحې سره زمیمه کیږي د 215 مثبتو او د 113 منفي رایو په مقابل کې تایید کړ. له دې مخکې د ورته تعدیل مخه ډیموکراتانو په سنا کې تیره میاشت وروسته تر دې ونیول چې د اوباما ادارې له ایران د 6.8 میلیون ډالرو په ارزښت د 2 ټنو درنو اوبو اخیستلو موافقه نهایی کړه. سپینې ماڼۍ ګواښ کړی و چې که سنا دغې لایحې ته مثبته رایه ورکړي هغه به ویټو کړي. د استازو جرګې تعدیل شوې لایحه د تېرې میاشتې د پیرېدلو دغه معامله نه لغوه کوي، بلکې په راتلونکي کې له ایرانه د درنو اوبو پر رانیولو بندیز لګوي. له لویدیځ سره د شوي تړون له مخې ایران کولی شي له دغو اوبو په نوې بڼه جوړېدونکي د عراق په اټومي تاسیساتو کې کار واخلي، خو باید هم خپلې اضافي درنې اوبه او غني شوي یورانیم په نړیوال بازار کې وپلوري. د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د ځورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیم کې پرېښود چې د دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو. دا هغه ځایونه دي چې د ملګرو ملتونو پلاوی شک لري چې هلته د یوکراین امنیتي ادارو د خلکو د ازادیو مخه نیولې ده او هغوی شګنچه کوي. د ملګرو ملتونو دې ډلې پرون وویل چې د دوی د هڅو داسې مخه نیول شوې ده چې نور نشي کولی خپل کار سم مخته یوسي. د دې پلاوی مشر مالکم ایوانز وویل دوی ډېرې ادعاوې ترلاسه کړي چې خلک نیول کېږي او داسې ځایونه ته کېږي چې هلته شکنجه کېږي او ناسم چلند ورسره شوی. د ملګرو ملتونو د یو پلاوی وغوښتل چې د هغو وړاندیزونو څېړنه وکړي چې دوی په 2011 میلادي کال کې یوکراین ته د سفر پر مهال کړي وو. د سویډن پارلمان د چهارشنبې پر ورځ هغه لایحه د 209 مثبتو د 120 منفي رایو په مقابل کې تایید کړه چې ناټو ته د دغه شمالي ناپیلي هیواد له خاورې د تطبیقاتو او د جګړې په وخت کې د زیاتې استفادې جزئیات ورکوي. سویډن چې د ناټو غړی نه دی، په وروستیو کې د پوځي سازمان ته له روسیې سره راپورته شوي کړکېچ او هغې همکارۍ ته په پام سره چې دا هیواد د ناټو له غړیو د شمالي اروپا له نورو هیوادونو په تېره بیا ډنمارک، ناروې او آیسلند سره لري او همید افغانستان په ماموریت کې برخه اخیستې ډېر نږدې شوی ده. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولت کایست ویل دغه اقدام له ناټو سره زموږ په اړیکو کې او نه هم زموږ په امنیتي پالیسۍ کې بدلون راولي او زیاته کړه چې سویډن به ناپیلې پاتې شي. هغه ویل له بلنې پرته به د ناټو ځواکونه د سویډن په خاوره کې حضور ونه لري. ناټو ته د سویډن نږدېوالی مسکو په غوسه کړی ده. په تېره اپریل میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سویډنی د اګینس نیهټر ورځپاڼې ته ویلي چې که سویډن د ناټو غړی شي هیواد به یو شمېر اقدامات وکړي، خو هغه یې مشخص نه کړل. او د بلجیم چارواکو خبر ورکړ چې څلور مشکوک کسانې د نویو بریدونو په تور نیولې دي. چارواکو ویل چې د کسانو د اسلامي دولت ډلې لپاره خلک استخدامول. د بلجیم د څارنوالي یو ویاند اریک فان ډر سپیت ویل چې دا څلور تنه په دې هم تورن شوي دي چې د سوریې او لیبیا د جګړې لپاره یې خلک راغونډول. اریک زیاته کړه چې په بلجیم کې هم د یو بل برید نښې موندلې دي. دا کسان دوې میاشتې وروسته تر دې نیول شوي دي چې درې ځانوژونکو په بلجیم کې 23 کسان ووژل. د مارچ د 2 نیټې د بریدونو په تړاو هم دو تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. د دې بریدونو مسؤلیت داعش منلی ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له صفی الله ستانک ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوریئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو پر نوي مشر غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او راشي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان د دې هیواد د امریکا له کانګرس تا خبرداری ورکړی که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ ویزې ورنه کړي ژوند به له خطر سره مخامخ شي. افغان ملي ارکستر له 20 کلونو ځنډ وروسته پرون بیا په فعالیت پیل وکړ. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوریئ چې په اذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آزري ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل وه له زندانه خوشې شوه او له د اوکراینۍ زندانۍ پیلوټ هم پرون روسیه خوشې کړه او کیف ته ورسېده. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی کې مو د هلمند لپاره د دفاع وزارت له اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي دي.
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، قریب همدا اوس فعلا داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو.
ازادي رادیو اوري د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لمړینې وروسته اوس د سولې لپاره زمينه نسبتا ډیره برابره شوې ده. ارګ پر طالبانو غږ کړی چې له دې زمينې استفاده وکړي کنه او به ځپل شي. بلورته داسې ښکاري چې د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره به د اوس دغه وسلوال ممکن په وړو وړو ډلو وویشل شي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو پر نوی مشر ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پخواني مشر پر جګړو او وژنو ټینګار کاوه، نو له نوي به داسې انتظار کېږي چې د سولې لاره به خوښه کړي.
د افغانستان حکومت به یو ډېر ښه فرصت د دوی لپاره ګڼي او له دې فرصت څخه باید ګټه پورته کړي. د سولې لپاره دا یو ښه چانس دی ځکه د دوی مخکنۍ مشر چې و هغه د سولې مخالف و او سولې ته یې ټول وخت په انفجار او انتحار باندې ځواب ویلی دی، نو دا یو ډېر ښه فرصت رامنځته شوی دی چې دوی وکولی شي د افغانستان د خلکو له وژنې څخه لاس واخلي او وراسي د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
طالبانو پرون څلور ورځې وروسته تر دې چې د دوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، د هغه د مړینې خبر تایید کړ او اعلان یې وکړ چې هبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر شو. اخونزاده د ملا منصور لمرستیالانو څخه دی. په خپل ملا منصور د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړی و او دا معلومه نه ده چې هبت الله اخونزاده به د هغه په لاره روان شي که به سوله وکړي. دا اخونزاده د ټاکلو تر اعلان وروسته رویټرز ترانس خبر ورکړ چې د طالبانو دوه قمندانانو خبریالانو ته ویلي دي چې هبت الله اخونزاده په یو ویډیو پیغام کې د سولې له خبرو سره مخالفت کړی دی. خو د دې پیغام تر خپرېدو سمدستي وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دا شخیص پیغام د هبت الله اخونزاده نه دی. شاوخوا لس میاشتې مخکې چې کله د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر د مړینې خبر وروسته تر دوو کلونو افشا شو او ملا اختر محمد منصور د دوی نوی مشر وټاکل شو، د طالبانو یو شمېر مشران له هغه بیل شول او د ملا محمد رسول مشري یې ومنله. د ملا رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هبت الله د منلو نه دی.
هبت الله اخونزاده د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. دا مخکنی د منصور د کابینې د تشکیل یو غړی دی. دومره رول په افغانستان په طالبانو کې نه درلود، نه لري، نه د جنګ سړی دی، نه په افغانانو کې ډېر شناخت او معاویت لري، نو په هېڅ صورت باندې دا د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دی.
شاید د طالبانو د نوي مشر له ټاکلو سره دغه وسله واله ډله په نورو ډلو وویشل شي چې بیا به ممکن د سولې خبرې له ټولو اړخونو سره په یو وخت اسانه نه وي. خو د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي هر هغه وسله واله ډله چې سوله نه کوي هغه به وځپل شي.
و امر چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د طالبانو نوي مشر ته د سولې د خبرو ښه فرصت رامنځته شوی دی چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، او که چیرې سولې ته نه حاضرېږي نو طالبان به وځپل شي. ورته خبرداری په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم قندهار ته په وروستي سفر کې کړی او ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره به د هر هغه خنډ په له منځه وړلو کې مرسته وکړي چې د سولې په لاره کې دي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون د ملا منصور له وژل کېدو وروسته د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت د رامنځته کېدو خبره وکړه او ویل چې طالبان باید د طالبانو نوی مشر باید له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. نړیوالو ورځپاڼو هم دا موضوع په خپلو لیکنو کې ډېره څېړلې ده. صالح محمد صالح دې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ اکثرو مهمو ورځپاڼو او خپرونو د طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو پر مسله لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ګارډین د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د سولې پر پروسې د طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو پر اغېزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر ملا هبت الله اخونزاده یو وتلی مذهبي مشر ګڼل سوی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مرستیال و. د ګارډین په مطلب کې راغلی د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په وروستیو ورځو کې تر یو لړ غونډو وروسته د طالبانو لپاره ملا هبت الله د نوي مشر په توګه وټاکل سو. د ورځپاڼې په حواله د تیر کال په دوبی کې د ملا عمر پر ځای د ملا منصور ټاکل کېدو ته د طالبانو ګڼو پیاوړو قمندانانو د کودتا په سترګه کتل او دا مسله په افغانستان کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د خونړیو شخړو سبب سوه. ورسپانه زیاتوي افغان حکومت او نړیوال متحدان به یې پر هیبت الله نږدې څارنه کوي چې هیله من دی دی د سولې له پروسې سره ملګری سي. لانګ وار ژورنال امریکایي خپرونې لانګ وار ژورنال لیکلي چې د پاکستان بلوچستان ایالت د افغان طالبانو اصلي مرکز دی. د مطلب په پیل کې راغلي له کله چې په 2004 میلادي کال د امریکا پوځ او استخباراتي ادارې یا CIA د بی پیلوټ الوتکو حملې پیل کړي، د اول وار لپاره د پاکستان په بلوچستان کې حمله کړې او د طالبانو مشر یعنی ملا منصور یې په نښه کړی دی. خپرونې د خپلو ارقامو په حواله لیکلي چې له بلوچستان ایالت پرته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو 392 حملې سوې دي. خپرونې بلوچستان ایالت د افغان طالبانو یو مهم مرکز بللی چې هلته یې د روزنې کمپونه، مدرسې، جوماتونه او د قومندې مرکزونه دي. لانګ وار ژورنال خپرونه زیاتوي امریکا د بی پیلوټ الوتکو په مرسته په قبایلي سیمو کې تر ډیره القاعده شبکه، پاکستاني طالبان او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په څیر نورې ډلې په نښه کولې. د مطلب په حواله پر حقاني شبکې هم چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري د بی پیلوټ الوتکو 93 بریدونه سوي دي. ډیلی میل برتانوي ورځپاڼې هم په همدې تړاو یوه مقاله لیکلې ده. په یوه برخه کې راغلي د طالبانو لخوا د چهارشنبې په ورځ نوی مشر په داسې حال کې اعلان سو چې په همدې ورځ کابل ته نږدې په یوه ځانمرګي برید کې د یوې محکمې لس کارکوونکي ووژل سول. د مطلب په یوه برخه کې یادونه سوې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما چې د بی پیلوټ الوتکو د حملې دستور یې ورکړی، د دوشنبې په ورځ د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید کړه. ورځپاڼې د اوباما دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي منصور له افغان حکومت سره په جدي ډول د سولې په مستقیمو مذاکرو کې د ګډون هڅې رد کړې وې. ښاغلي اوباما دغه مذاکرې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو یوازنۍ حل لار بللې ده.
ازادي راډیو اوري د سهار 10:01 دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د امریکا له کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که چیرې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی امریکا ته د ورتګ ویزې ورنه کړي نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. خو یو شمېر مخالفین وایي چې دغه پروګرام سلګونه میلیونه ډالر لګښت لري او په نتیجه کې به افغانستان له هغو استعدادونو چې سخت ورته اړ دی بې برخې شي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا کانګرس د هیواد پوځي پالیسي څېړي، افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداری ورکړی که چیرې هغو ترجمانانو او نورو کسانو ته چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړي د ویزې ورکولو پروګرام تصویب نه کړي نو د دغو ولسي کسانو ژوند به خطر سره مخامخ سي. د دغه پروګرام ملاتړي چې د سنا د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري پلوی سناتور جان مکین هم پکې دی وایي امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ مخنیوي معقول کار نه دی او که چیرې دوی امریکا ته ولاړ نه شي نو د طالب یاغیانو بریدونو سره به مخامخ شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په یو لیک کې چې تیره اونۍ سناتور جان مکین ته استولی د دغو افغانانو د ژوند په هکله خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده. خو مخالفین وایي دغه پروګرام 346 میلیونه ډالر لګښت لري او بل دا چې کچېرې دغه زرګونه رسېدلي کسان چې امریکایانو او متحدینو سره کار کړی له افغانستانه ووځي نو دغه هیواد به ډیر استعدادونه چې سخت ورته اړ دی له لاسه ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ زیاتوي چې سناتور جان مکین جنرال نیکلسن ته ویلي دي کچېرې امریکا ته د دغو افغانانو د ورتګ پروګرام تصویب نشي نو د واشنگتن اعتبار او په افغانستان کې د امریکا 15 کلن مالی او ځاني لګښتونه به زیانمن شي. د امریکا کانګرس په تیرو 2 کلونو کې دغه پروګرام ته 1000 ویزې بیلې کړي دي. د باراک اوباما حکومت د دغه پروګرام لپاره په راتلونکي بودیجوي کال کې 4000 نورې ویزې غوښتې دي. تر اوسه د دغه پروګرام په ترڅ کې 3200 افغانانو ته ویزې صادرې شوي او د زرګونو نورو ویزو د صدور کار روان دی. د کډوالۍ د نړیوالې ادارې یوه چارواکې بیتسي فشر وایي د دغه پروګرام لګښت کیدای شي تر هغه څه چې اټکل شوی کم وي. هغه وایي اکثر دغه تعلیم یافته افغانان به په امریکا کې ځان ته کار او روزګار پیدا کړي او مالیه به ورکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. د نورستان ولایت اکثر سیمو امنیت په ورستیو کې خښوي دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري چې په دې ورستیو کې پارون ته تللی وایي چې د امنیت په ټینګښت کې دغه راز د قوم مشرانو هم ښه رول لوبولی او له پولیسو سره همکاري زیاته کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري تفصیلي راپور ته غوښتي.
د نورستان مرکز پارون له وامه ولسوالۍ نیولې د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ پورې اوږد غرنۍ او ځنګل لرونکي پراخه ساحه لري. هر ځای او هر ونه یې مورچل او د جګړې سنگر دی، خو د قومي شورا په هڅو پکې امنیت تامین شوی دی. د شورا مشران وایي دوی اسلامي اصول او د شورا پریکړو ته وفادار دي. د خاورې او خلکو ساتنه خپل ساتنه ګڼي او د دې په بدل کې یې تر اوسه له حکومت کومه تمه نه ده کړې. د قومي شورا مشر مولوي زینت الله ازادي راډیو ته وویل په پارون کې ځکه امنیت تامین دی چې دلته ټول خلک یو خوله دي، د خپل خاورې او خلکو دفاع خپل دفاع ګڼي.
طبیعتا د پارون خلک جنجال او جدل او داشنه خوخی، یعنی نرم اخلاق،
حوصله
پکې زیات کنه. دا یو افتخار دی مونږ ته چې اخلاق زمونږ خاص حسنه دي. د قومي تړون اتفاق ستاسري شورا دا په خوا د کفر زمانی نه راغلی، دا زمونږ یو نعمت یوم دا یو جانب دی چې دغه ته امنیت ته یو تایید ورکوي.
هغه وایي دوی ته له مشرانو د شورا دود او د شورا له پریکړو د کلک ملاتړ خبره پاتې شوي چې په برکت یې په سیمه کې امنیت تامین شوی دی.
تقریبا نن نه نوی کال مخکې دلته د پستکي کلي کې یو سړی را پیدا شو، عبدالجبار په نوم و. هغه څو مرګونه کړې، د هغې ټول قومونه راغون شو، اقرار یې نه کو، آخر اقرار ته واغسته، هغه قصاص نوی کال مخکې دغه نه ایسته د قتل او غارت د منطقه کې ورک شو.
مولوی زینت الله وایي د امنیت د ټینګښت لپاره هر کال د جوزا د میاشتې له لومړۍ ورځو خپل ځوانان د غرونو په مهمو ځایونو کې په دندو ګماري او په یادو ساحو کې د ناپیژاندو او پردیو کسانو د فعالیتونو او ګرځېدو مخنیوی کوي.
د هر کلي ځان له موږ ونډه اخلو، تقریبا 10 کسه، 10 کسه، 15 کسه په کندونو کې پیرداري کوي، دغه د امتیاز. ودغیر
مولوی نجیب الله وایي کله چې د پارون په حدودو کې دولت کومي امنیتي ستونزې سره مخ شوي، دوی ورته ځان رسولی او د مشکلاتو په هواری کې ورسره پوره مرسته کړي.
نهایتیم کال کېشته نو د ولایت مقام کې هغه کې به هوشي دوا استعمال شو، ټول خلک به هوش شو. د روجې د میاشتې وشته مرزو چې د ختم قرآن نو د خلک ټول به هوش شو، پراته ورو د قام یو نیم سل کسان مسلح هوته دولت سره همکار شو. ټول د دولتي ارګانونو چې کوم دروازې خلاصو، کوم چې نامنی وو، کوم چې چور او چفول، مکمل قامي خلکو ساتل او د حکومت ابرو پزیک. دلته مخالفین را ل بره یو پوسټه ده بنامي وګلی نومیږي، هلته تاروز کو دولت سره ولس موګه پوګه او مسلح خپل سلا خپل کور نه روړی خپل کور نه خرچه لاړ لو د دې مخالفین مخ ونیول.
یو بل قومي مشر ناصر خان وای په نور زینو کې هم د تور ته شوراګانې شتون لري، خو د دوی او د هغوی په منځ کې توپیر دا دی چې دوی له حکومت څخه د تمې په نیت کار نه کوي، بلکې د خلکو او خاورې ساتنه خپل مسولیت ګڼي.
کوم سپینګری چې قومونو کې موجود دي، نور ولایتونو کې یا ولسوالیګانو کې حکومت سره موجود دي، خو هغه خپل څه تمه امید لري حکومت چې ورکې ودري کو ورنه کې په قصه کې نه دي. زموږ عقیده دا ایمان او وجدان موږ عقیده ګڼو چې دا یو مسولیت دی. شپې کې ورځې دشپه موږ باندې تاروز کوي، موږ دفاع لپاره دا یو اسلامي فریضه ګڼو. دی باندې خلک تربیه شوي دي د عقیدایي نه، نو هغوی غواړي چې هر رقم چې بدون امتیازه چې دی وطن لپاره دوی خپل دفاع ونیسي، خپل خوره وساتي، خپل نوامس وساتي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنله چې د پارون قومي شورا ورسره پوره همکار ده او د دوی د هر اړخیزی همکاری برکت ته چې په سیمه کې ډاډمن ټیکاو رامنځته شوی.
د واما ولسوالۍ شو په د پارون منطقه شو په دغه سیمو کې خلک د ټولو نه مهم او عمده رول لري چې د دې امنیت په تامین کې برخه اخلي. او د دې ټولو نه هم مهم د علمای کرام او د قومي مشرانو رول دی. علمای کرام دلته په ډیر کلک عزم باندې د دې دولت نه حمایت کوي، قومي مشران او سپینګری د دې دولت نه حمایت کوي.
هغه له نور خلکو هم غواړي چې په خپلو کلیو او ولسوالیو کې د پارون په څیر قومي شوراګانې جوړې کړي او د خپل خاورې او ولس د ساتنې لپاره دولت سره همکار شي. که چیرته په ټول هیواد کې د پارون د خلکو په څیر قومي شوراګانې خپل مسولیتونه وپیژني او د هر کار په بدل کې حکومت او مرستندوی ټولنو ته په تمه پاتې نشي، نو ډیر زر به په افغانستان کې امنیتي حالت ښه شي او د بیا رغونې چارې به چټک شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فبین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وارده افغان ملي ارکستر له ووشت کلونو ځنډ وروسته پرون بیا فعالیت پیل کړ. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقي د څانګې مسؤلینو وویل هڅې کوي چې په هیواد کې اصیله محلي موسیقي بیا تازه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د افغانستان د محلي موسیقۍ غږونکي دي چې د هېواد د اصلي موسیقي مختلفې آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هېواد د موسیقۍ اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یوه وویل
ما بعدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، غواړو محلي هېوادنۍ او حماسي پارچې او غزلې جوړې او خلکو ته وړاندې کړو. موږ خوشحاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو. په افغانستان کې د شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د نامنیو له امله موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په څیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پرې ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له وویشتو کلونو وروسته بیا محلي موسیقي تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
دوای زمونږ نننی پروګرام د سلرویشت کسیز ملي ارکستر پرانسته ده. د ارکستر کې د اصیل موسیقي آلاتو ته زیات پام شوی. په دې کې یو شمېر ځوانان او د موسیقي پخواني غږونکي او سندرغاړي راټول شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د موسیقۍ د زده کړو مسؤلین وایي چې افغان ملي ارکستر اکثره د موسیقۍ فولکلوریکې او هېوادنۍ سندرې او ترانې جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقۍ په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هېوادنۍ او داسې نورې ترانې او سندرې کولی شي چې د هېواد د ساتونکو روحیه لوړه کړي.
شما زیاتره هنګای ملی و ماهنی
په بل تاسو تر ډیره ځای ملی او هیوادنی اهنګونه اوروي. دا اهنګونه احساساتي وي او د هیواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي. په وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو کې د افغانستان پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د هېواد اصیله موسیقي ډېره لږه او اکثره افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده. د دې له امله د محلي موسیقۍ غږونکي او سندرغاړي هم کم شوي دي. په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي پرې به نږدي چې د هېواد اصیله موسیقي له پامه وغورځېږي.
و امر چې افغان ملي ارکستر له وشت کلونو زند وروسته پرون بیا فعالیت پیل کړل. د افغانستان وتلي سندرغاړي وحید قاسمی هم په وروستیو کې د افغانستان د اصلي موسیقي د رغولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د افغانستان د اصلي موسیقي یوه آله هم رباب دی چې اوس یې اوري. همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي و. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو دا ځل د هلمند لپاره د دفاع وزارت له اپراتیفي مسؤول عبدالجبار قهرمان سره د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې هم د دو زندانی ښځو د خوشې کېدو له حاله خبرېږي. په اذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آذري ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل وه پرون له زندانه خوش شو او له روسیې څخه هم د اوکراینۍ پیلوټه پرون خوش شو او کیف ته ورسېده. په دې اړه وروسته تفصیل اورې. خو بیا هم صفي الله ستانګزي ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی راتلونکي اونۍ به له فساد سره د مبارزې یو نوی فصل پرانیستل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې تېر ماښام د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه راغلیو 200 خبریالانو ته په کابل کې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په روسیې کې د امنیت د برخې د مشرانو په اووم کلنۍ کنفرانس کې تروریزم او افراطیت د سیمې لپاره ستر ګواښ وباله. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب وایي د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه څېړنه چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر هیلری کلینټن له شخصي ایمیلونو څخه د کار لپاره د استفادې اخیستو په اړه شوې وایي دې کار امنیتي خطر رامنځته کړی او هغه د آرشیف کولو له مقرراتو سره سر نه خوړ. د امریکا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې د امریکا حکومت له دې منع کوي چې په راتلونکي کې له ایرانه درنې اوبه وپیري. او د ملګرو ملتونو هغه ډله چې د زورونې د مخنیوي لپاره کار کوي د یوکراین سفر وروسته تر دې په نیم کې پرېښود چې دغه هیواد یو شمېر سیمو ته یې له تګ سره مخالفت وشو.
له سفي الله ستانکزي نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم دغه راز په ویبپاڼه کې د افغانستان سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. فلمونه هم شته او دغه راز عکسونه هم. د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونې هم صافي او واضح اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي پر دو نړیوالو موضوعاتو راپورونه لرو. په اذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آذري ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل وه له زندانه خوش شوه. د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د ازادۍ اروپا د ازادۍ راډیو آذري څانګې ته اجازه ورکړي چې پرانیستل شي. په ورته وخت کې دې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړه چې د دې د خوشې کېدو لپاره هلې ځلې کړې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی بی جی مشر جان لینسینګ د آذربایجان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادي اروپا د آزادي راډیو د آذري څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوه له زندانه خوشې کړه. اسماعیلوه پرون له زندانه آزاده شوه. لینسینګ وویل چې د اسماعیلوه د خوشې کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادۍ په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیلو په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا به خپل کار ته دوام ورکړي.
ژورنالیست فعالیتي حتی آذربایجان کې مدپرسیو ولکې د بل لیسنسیال فعالیت
دی. دا وایي ژورنالیزم د آذربایجان په څیر هیواد کې چیزه پر کیشي اجازه نامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ما د وی خبریال په صفت له خپل کار نه شراګر سولې او داسې مسایلو ته په محکمې کې هم اشاره نه ده شوې.
بل بشي یاد امید
د لویدیز حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د اسماعیلو پر خوش کېدو خوشي څرګند کړه او د باکو پر مشرانو یې شخ وکړ چې نور خبریالان او سیاسي زندانیان هم را خوشي کړي. İsmailova və Bəşəri Fəalan Vəstəil.
Çox sağ olsunlar insan haqlar müdafiəçiləri və mənim vəkillərim sağ olsunlar.
Zıqvarım ki, Bəşəri haqqını olan müdafiəni mənənə vəkər. Duyu da tuğlu səsi zindanyanı da haqqını difa kəbi yavazi zamanı.
Müdafiəsi üçün.
İsmailova د 2014 کال په دسمبر کې وروسته تر دې ونیول شوه چې د آذربایجان د جګپورو چارواکو او د هغوی د کورنیو د فساد په اړه یې تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. دا په اووه نیم کاله بند محکومه شوې وه چې سترې محکمې دا حکم درې نیم کاله تعلیقي حکم ته راکم کړ.
او د لویدیز مشرانو له زندانه د اوکراینۍ پیلوټې د خوشي کېدو هرکلی کړی او دی د اوکراین لپاره یو بریالیتوب بللی دی. نادیا ساوچینکو دوه کاله مخکې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بېلتون غوښتونکو ونیوله او روسیې ته یې وسپارله. په روسیه کې محکمې دا په 22 کاله بند محکومه کړه، خو نادیا ساوچینکا پرون له دو روسي اسیرانو سره تبادله شوه او کیف ته ورسېده. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
اوکراینی پیلوټه نادیا سافچینکو چې کله د چهارشنبې په ورځ اوکراین ته ستنه شوه د یوې ملي اتلې په څېر یې هرکلی وشو. مرکز کیف ته له رسېدو سره سم نادیا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د هیواد د دفاع لپاره بیا هم چمتو ده چې د جګړې ډګر ته ولاړه شي او ځان د وطن په لاره کې قرباني کړي. دې د جګړې د قربانیانو د کورنیو او د یو شمېر اسیرانو د کورنیو غړیو ته په کیف کې وویل. دا وایي زه آزاده شوم، زه له هغو ټولو میندو بخښنه غواړم چې بچیان یې د جګړې له ډګره نه دي ستنه شوي او زه ستنه شوی یم. زه له هغو میندو هم بخښنه غواړم چې بچیان یې په زندان کې دي او زه آزاده شوی یم، خو زه غواړم چې یو څه تاسو ته ووایم. دا واقعیت دی چې مړي نه شو ستنولی، خو زه چمتو یم چې یو ځل بیا خپل ځان د اوکراین لپاره د جګړې په ډګر کې قرباني کړم. زه به تر وسه وسه هڅه وکړم تر څو هغه ټول کسان چې اسران شوي او خپلو کورونو ته لا نه دي راستانه شوي راوګرځي. دا ضروري نه ده چې د اوکراین ټول اتلان دي ووژل شي. سافچینکو هغه څوک ده چې یو ځل د روسیې په محکمه کې د قاضي د حکم د اعلان پر مهال پاڅېده او د اوکراین ملي سرود یې ووایه. دا اوس په خپل هیواد کې یو ډول د روسیې پر ضد د مقاومت په سمبول بدله شوې ده. د سافچینکو د هر کلی په غونډه کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وویل د نادیا سافچینکو ازادي د اوکراین بریا ده او لکه څرنګه چې دا هیواد ته ستنه شوه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمې او د کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته له اوکراین سره یو ځای شي. له سافچینکو سره دوه روسي اسیران الکساندر الکساندروف او یفکینی یروفیفیف خوشې شول او د سافچینکو تر خوشې کېدو مخکې ماسکو ته ورسېدل. د اروپایي هیوادو مشرانو له زندانه د سافچینکو د خوشې کېدو هرکلی وکړ. په اروپایي پارلمان کې د لیتوانیا غړي پیتراس اوسترو ویسویس وویل سافچینکو د اوکراین لپاره یوه هیله ده. په همدې پارلمان کې د کرواتیا استازي اندري پین کوویچ وویل سافچینکو د اوکراین د ازادۍ د جګړې سمبول ګڼل کیږي. د اروپایي هیوادو مشرانو چې تلې له زندانه د سافچینکو د خوشې کېدو غوښتنه کوله در هغې پر خوشې کېدو یې خوشي څرګنده کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرې کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای هیلمنیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د دې بیا هم پیل کوو د دې ونې د انصاف په لټه کې په خبرونه باندې. په دې خبرونه کې به د لوګر ولایت اوسیدونکي نوروز څنګه راخسته دی وایي چې لوګر ولایت په مرکز کې اوسیږي او د تیګې پلا په سیمه کې څنګه زیاتره چې وایي سیلاونه راغلي ول دوی ورڅخه زیانمن شوي، خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی ته رسیدلې و وایي چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوی دي. راځي د غستونز په خپل د نوروز لخوا وورو.
زه نوروز خان یم د لوګر ولایت له مرکز اړوند د سټیګي له پلو سره اوسم.
مشکل هم تشه ده سونز هم تشه مهرباني وکي
سونز هو دا چې د ستور هم چې د تخبرانو نو سلاونه راغله نو د تیګ له پله سره دلته چې کوم سیلاب راغی په هغه سیلاب کې زما کور زیانمن شو، کوټه مې ورانه شوه، دیوالونه مې ړنګ شول، ډېر داسې نور خلک لږ څه نه څه زیانمن شول. نو بیا مونږ ورغلو هغه نماینده ته مو وویل چې یو لیست جوړ کړو د طبیعي حوادثو ریاست ته ور. نو هغه لیست جوړ شو، ذاتي بیا د سیاست مونږ ته وویل چې آی آر سی به تاسو ته زنګ وهي، سروې به کوي. نو دې وخت کې مونږ پیله شو، دې کوم پنځلس شپې ووتلې. بیا زه لاړم د دې پوښتنې دپاره آی آر سی دفتر ته چې زه ورغلم، هلته ما لیست وکړو، په لیست کې زما خپل نوم نه و، د هغو خلکو نومونه نه و چې کوم زیانمن شوي وو. په دغه لیست کې اکثره داسې خلک وو چې هغه د بلې منطقې وو، د داسې منطقې وو چې هلته بالکل سیلاونه نه وو راغلي او سیلاب نه وو زیانمن کړي، او په تېره بیا داسې خلک وو چې هغه ښه سرمایداره ښه مالداره خلک وو، داسې نومونه په دې لیست کې وو شامل وو. بیا زیاتره یې د نماینده خپلوان وو، او داسې کسان وو چې نماینده ته ډېر نږدې وو او بالکل یعنې په سیلاب کښې نه زیانمن شوي. نو دا لیست یو کله ما وکړ، زه مې ډېر سخت درد وکړ. زما مطلب زما مقصد دا شی ده چې حق باید حقدار ته وسپارل شي، او کوم چې خلک چې مستحقین دي هغو ته باید حق وسپارل شي. نو په دې بابت باندې ما
بلې دا نماینده څوک دی؟ نماینده ستاسې هدف د نماینده نه څه دی؟
نماینده دلته عبدالباقي نومېږي.
اره څه شي نماینده دی؟ څه نماینده دی؟ دا
سای ملک دی، نماینده د خلکو مشر ده، دغه کار دی کوي.
نو تاسې د هدف د وکیل لرئ؟ هغه وکیل د سیمې دی، د منطقې وکیل دی؟ دا
وکیل لري، د خلکو مقصد ملک ده، مشر ده په دولت کې. مقصد دا شی ده یو د ده تصدیق هم چلېږي، د ده ټاپ هم چلېږي، د خلک په اداره کښې هم په رسمیت وپېژني. زما مطلب دا شی ده چې دغه حق باید اقدار ته وسپارل شي. زه اوس خپله مسکین یم، زما کور زیانمن شوی ده، زه وس نه لرم، ما ته څه کول په کار دي؟ آیا زه بل غریضه ولیکم؟ زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي، د هغو خلکو سره یې وکړي چې هغه واقعا او رښتیا زیانمن شوي دي.
د انصاف په لټه کې
د نوروز ستونزه مو د لوګر ولایت د والي ښاغلي محمد علیم فدایي سره شریکه کړې. ښاغلي فدایي په اړه راته وویل،
اول خو دا ورور ځکه دا ځای دومره لرې نه ده، بهتره به دا وه چې عاجل فورا د ولایت مقام ته راغلی وای، او یا یو سلو څلور شمېرې ټلیفون چې مستقیما ما ته رسېږي ټلیفون یې کړی وای، که چېرته دغسې یو تخطي صورت نیولی وي، چې متاسفانه دا کار یې نه ده کړی. او د دې تر څنګ مونږ د دې سیلابونو سره فورا یو هیئت چې په لحظه باندې معاون صاحب په مشتابه باندې ولاړ، بیا هغوی خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي پکې وي، د استقرار، د ځوانانو، د نورو اړونده ارګانونو مسؤلین پکې وي، حتی امنیتي ارګانونه هم د هغوی استازي پکې وي، ګوري همغلته له نږدې نه چې کوم کورونه زیانمن شوي دي، زیان څومره زیان رسېدلی دی، کوم کوم ډول شیان زیانمن شوي دي، آیا دیوالونه چپه شوي دي، حیوانات مواشي له منځه تللي دي، نور زراعت ته زیان رسېدلی، هر څه چې شوي وي هغه سب د فورمې کېږي، بیا په هغه باندې دغه ټول هیئت لاسلیک کوي. او د دې تر څنګ د همدې پېښې په اړه باندې مونږ ته نه یوازې چې دې هیئت ته کار کړی، مونږ اضافه دا کار هم وکړو چې د ملي امنیت د ریاست نه مو هغوی ته مو هم دنده ورکړه چې تاسو هم ولاړ شئ او په دغه سیمه کښې وګورئ. تصویري بڼه باندې مونږ د هر کور او د هر همغه ځای چې سیلاب وړی، مونږ د هر یو نه یوازې چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه یې هم لرو.
بلې جناب ولی صاحب، دغه د نوروز خان په نوم دغه اورېدونکی چې دغه ادعا لري، دی امکان لري چې تاسو سره نږدې نه در شي او تاسو وګورئ؟
همدا اوس نه هر وخت کولی شي، اوس هم راتلی شي، سبا هم راتلی شي، کله چې د ده زړه وي راتلی شي. اما هیله مې دا ده چې په حقایقو ولاړ مبني شواهد ولري چې دی د خپل کور تصویر دې واخلي، که نه یې دلته راشي زه به کسو سره ولېږم، کور به یې وګورو چې کوم ځای کښې دې څومره تخریب شوی دی. اما خپل خدای او ایمان دې شاهد چې حقایق دې ووایي.
بلې ولی صاحب، که یا نن دغه د کلي وکیل دغسې یو عمل کړی وي، ستاسې غبرګون به د هغوی په وړاندې څه وي؟
زه په فرضیو نه غږېږم، تر اوسه مې موسده څېړلې ده، هېڅ نه غواړم چې داسې یو په یو مبهمه فضا کې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم. اما مهمه خبره دا ده، واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی، او واقعت داده چې هیئت للی واقعت داده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هغوی هم خپل لست راکړل له تصویرونو سره. اما که د دې نه ماورا دا ورور راشي په اسنادو باندې موږ ته دا خبره وکړي پیغاړه باندې به موږ څه چې موږ د قانون اجابات وي هغه به کېږي. دې کې شک نشته په ځینو حالاتو چې شاید دغسې تخطیانې وشي. دا یو طبیعي هغه ده یا سړی په کور کې نه وي یا کسې باندې وتلی یا کور بند وي یا مثلا بل ولایت ته تللی وي. دغسې کله کله که موږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي هغه صرف هماغه یا په کور حاضر نه وي یا بله ستونزه وي او ده کولی شوای چې تقیما یعنی یو څلور شمېره موږ لرو ثبت کړی موږ اتومات دا تعقیبولو یا د دې نه بغیر سر له اوس نه هر وخت چې د ده خوښ وي موږ تېر استولی شي. دا دوست نوروز خان
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واورېدله هیله من یم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې له موږ سره شریکې کړې وي موږ په دې باندې توانېدلي یو چې د دوی ستونزو ته یوه حل لاره پیدا کړو او لا اقل د دوی هغه غږونه د مسؤولو چارواکو تر غږونو ورسوو. تر بلې خپرونې مو په لویو بخونکي خدای سپارم. په تلو تلو کې د خپرونې شمېره له ځان سره یاداشت کړئ 0992 9090. تاسو کولی شئ د یکشنبې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. ښه اونۍ ولرئ.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمن سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مو داونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب اوله پوښتنه به دا وکړم چې په روسي حالات د هلمند صدې جګړه په کوم ځایو کې ده؟ آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا هلته جګړه و اوس پرمختګ لري افغان ځواکونه که وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي؟ تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و تقریبا دا اوس فعلاً داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو. هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده یاد مرچې د تصفیې دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرچه دوباره بېرته باید تصفیه شي. د دې دپاره عملیات یا د سنګین پر لاره باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنګین لاره د همیش دپاره په ارام ډول باندې په اصطلاح باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاصه واوسېږي. د دې دپاره بعضي واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی، یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزي حالت یې درلودی هغه حالت اوس دوی د لاس ورکړی دی، دوی په یو دفاعي حالت کې دي.
نو قهرمان صاحب داسې مشخصا که راته ووایاست په کومو ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پروسه ښکال یعنې د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه لا هم هلته ځای پر ځای دي، یعنې خاص پرمختګ نه لري، دا ادعاوې یا دا خبرې تاسو څنګه جوابوي؟
دا خو درست دی. ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړ. یو ځل یې دغه د دولتي قواوو په اصطلاح باندې د رویت تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول، ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد کړي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي. اول دا پکار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي. شدت د جګړې کم شو وروسته دا پکار وو چې باید تصفیهي عملیات شروع شي، ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي. یعنی اوس فعلاً مخالفین دفاعي حالت لري. څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود.
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته ده په دې وروستۍ کې، خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بیخي ډېر تلفات ورکړه، حال دا چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله. واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم که یاد کړي چې په کوم حالت کې دي؟
کچیر تاسې پرتلکی د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابر تر دولتي قواو زیات وسیږي، په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایی عملیاتو په نتیجه کې، د خاصو عملیاتو په نتیجه کې، حتی په یوه ورځ په یوه نقطه کې شل نفره 15 نفره هم تلفات ورکړي دي. طبعا دولت به هم تلفات لري، ولې په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي، په هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته.
بلې بله مسله چې یادېږي هغه دا دی چې دغه ځینې منطقې لکه موسی کلا دغسې د مرجې کې بعضې منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قربانۍ ورکړل سولې، دا منطقې ونیول سولې، ولې بیا هم بې له مقاومته وسلوال ته ورتسلیمېږي؟ دا البته هغه ارتباطات چې موږ د ځایي خلکو سره لرو دوی دا خبره کوي. واقعا دا موضوع تر کوم حده پورې تاسو تاییدولی شئ؟
زه په خپله شخصا د دغه شي نظر سره توافق په دې نه لرم چې هېڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي، چې هر څه قصدن یا په اصطلاح باندې هغه خبره د اګهنه تسلیم کړي. دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي. وروستي بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته په اصطلاح باندې هغه قسم شهادو باید دي چې باید امنیت تامین کړي، نو یو ضرورت دا بولي په اصطلاح باندې په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عادي منوال دی په اصطلاح باندې. کېدای شي په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځایو کې حکملشني کوي، ولې په بعضو ځایو کې بیا بېرته پرمختګ کوي، ولې عام ولس دا دغه څه نه شي درکولی. هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي، ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ، داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په مساکلا کې، خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلې دي. یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه، که دې ته بل نوم ورکولی
شي؟ زه دا نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم سوی دي، د غفلت په نتیجه کې یا د غلط جرات په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي. دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي، ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم. دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د زا په نتیجه کې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي.
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري؟
ضعف د مدیریت موجود دی. ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی، چې زه د اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید دغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو. هغه د ډېر ښه مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه.
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله؟ قهرمان صاحب تاسو هلته د نږدې موجود وی حالات مو څېړله، دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړه یا موسمي نوم کور کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړه ملته تیزی سي، د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
د جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپله یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چېرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري په اصطلاح باندې. یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخ او وسیع سرحد لرو، چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بې شرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند یو تونل حیثیت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې، په ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم یې له دغې تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیه، دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم و تربیې کچه د جنگون د لیازو څخه ټیټوالی دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته هلته بستر باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، دا د خیالي تشکیلاتو خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغه څه چې ادعا کېږي یا ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رفع شوی ده؟ ځکه چې دا موضوع د مشکل جدي ده.
دا مشکلات موجود وه او دا مشکلات و سن تر و سره پسوی ندی. کله چې زولالم اولین کار چې ما وکی، ما خپل د ټول قوتونو ډیر د کیک جاج واسطه او دا مې په اصطلاح باندې هر اړخیز زباندی هم په تخنیکی لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه مې ډیر لطف او بربند کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډیر لطف په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي، ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس فعلا پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي. خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کنې په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټکي ته زه هم اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدل چې د 3000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې. اوس دغه ارقام څونه احساس په نظر؟
تقریبا 1500 انسانان هلته په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو په رویت باندې موږ هلته توظیف کړي دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجودې دي، دا ځانته خبره ده.
نو څنګه واقعي ارقام که راته وایست چې دغه هغه ستاسو څېړنې ستاسو معلومات څه ښیي چې دلته واقعا په څه شمېر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما درته وویل چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلل خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه کې په اصطلاح باندې. ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په دغه مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو پر حل باندې جدي کار کوو.
بله، یو بله مسله دغه د ضعف د مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعف د مدیریت په پخوانیو چارواکو کې وو که نه د اوسني چارواکي؟ ځکه چې هلته اوس امنیه قمندان هم نوی کسی والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوی دی، د ضعف په کومو چارواکو کې دی ستاسو په نظر؟
ما درته وویل ضعف په دې کې نه خلاصه کېږي چې تنها قمندان یا د والي په موجودیت کې د نوي یا د زاړه د والي کې ضعف کېدای شي. په اصطلاح باندې د ټیټو څخه تر پاسه پورې د ټولې په کچه هم شاید ضعف واوسېږي. د کنډکو نه په سپ هم ضعف واوسېږي، د غونډونو د ولسوالیو د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې، ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله دا د کرزي صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو. بالکل اوسني نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه هم دا دی چې دوی پر دې باندې باید جدن کار کړي، لکه څنګه چې کار هم کوي چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د کیک کار وشي. او هغه خبره د پسلا باندې پاس خلک هغه دومره مسؤلیت نه لري که زور وي که نه وي، کېدای شي خپل مسؤلیت ولري پسلا باندې. ولې اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه سي مشکلات د بل وخت لپاره.
بله، ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ. تشکر.
موجود اسول سرنگ هلمند. غوستل ژوند یو کفنونه د مرګي په نوم وشورې د شنختي را ژوندي مو له حدونه سول راغی د تاریخ د حوادثو طوفاني بچي جاکے دا دشمن لکا کرویو گڑنگو نسول ختم دی خوب ناس و سرکاشا دی موجو نسول سرنگ ہل مند سمول دا چوغو زور دی والدی ویشی دی چپیسوی ساڑا چاچ کی دی بورو نسول مستی دی سوی غاڑی دکلونو لخمار چخا ختم دی خوبنا سو سرکاش دی موجو نسول سرنگ